سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لاړخه یو لتر ټولو زیانګالو هیوادونو دی د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي اوچا وی وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده اوچا په خپل ټوټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې ده چې ویلې دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري بنګلادیش په یولسو بالونو کې نهه منډو ته اړتیا لري د افغانستان ټول ټال منډې 118 وي او په اولسو اوورونو کې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړي وو د لوبې درې اوورونه د باران په واجه کم شوي وو بنګلادیش تر دې دمه 110 منډې کړي او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې کې 1500 میلیونو او 300 لکو ته راکم شي خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو میر نه وشت میلیون ته نږدې شوی دی تاسو له ازادي رادیو خبرونو ته غواګیست د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولی او بیا یې ایستلې دي د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده ادعا کړی چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوې دي د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي لنړیوال اقتصاد سره د مرستې وازینې لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي جنت یلن یک شنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نوي ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبري کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي د امریکا د خزانه وزیر تیره فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلیو هغه له نګدی په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پاو سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی پر اوکراین چې د نړۍ په سطح د غلاجاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي د هغې موافقې چې په مرستې له اوکراین د غلاجاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغو صورت کې ختمیږي که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژل دي په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلي دي
پرون له پولې بیرته راوګرځولم ډېر خلک و ټول یو ځای وشړلو
ګرنشمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري
مشکلاتونه ډیر دی پورتل کې شپنو شو کولې او ډیره ګرمه ده یو پتورخم کې چې کله زو الته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خبره کړي، خو ازادي رادیو ته یو خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورت ته.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه په یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. حخوا د طالبانو حکومت یو خبر سرچینې ازادي رادیو ته د خپل نوم د نه خودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوې د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وژل شوې او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوې دي. سرچینې دا هم ویل چې دا کسان له ډېره وخت د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خبر کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. خو لا تر اوسه هیڅ یوه بل رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی. د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې. له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و. تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیږي، خو طالبانو یې دا خبره رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څنګه په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي، له دې ډلې والیان، امنیه قومندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستلی دي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغه هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بیلابیلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولې بیرته راوګرځولم، ډېر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مثلا ناهیلي کېدونکي پولې وایي، په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینو غوښتل نوم یې پر اپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو پر سر وروستیو پیښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چل مخکې هم خنه ولا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلود. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو زورول چې ډېر ناهیلي کوونکی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نشي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 415,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزا نه لري وایي په جلال آباد ښار کې له اوږده انتظار په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرولو وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن ځای په ریپورت کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي، خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پاڼه ده چې افغان ناروغانو ته د ویزې په بدل کې ورکول کېږي څو په آزاده توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغۍ درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغۍ رنځ وړي، د ازادي راډیو ته وویل پخوا به په یوه ټوکن څو ځلې تک راتک و خو وسلې و ټوکن یواز یو ځل کار اخستل کیږي.
د توکن ډیره خپکړی هم چې مخکې به توکن واخستو نو دا توکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشت تللی شو. اوس دا توکن هم قیدی موږ ته خو ډېرې ستونزې دي، ډېرې سختۍ دي، اقتصاد ضعیفه دی، مشکلاتونه ډېر دي. په هوټل کې شپه نشو کولی، هوا ډېره ګرمه ده. په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري، اکسیجن نه لري، او التم ډیر سختې دي چې تقریبا 15 پک ساته په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دي. سموده د مخې د ټوکان د خستلو لپاره د تورخم د دروازې لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم د افغانستان پس از عملیات و مدت 6 روز
په افغانستان کې د سګو په سرطان اخته شوم. شپږ ورځې بستر وم، وختل می پاکستان ته لاړ شم. تورخم ته چې ورسېږي هلته د ناروغانو وضعیت چې وویني نو زړه دې له ژونده تورېږي. ډېری ناروغانو به ضعف کوو. ما خپله ځان او خپل پیواز ته مې د تور بازار څخه په 15,000 افغانۍ ټوکن واخیسته او بیا مې اجازه ومونده چې پاکستان ته لاړ شم.
دوی وایي هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نه لري څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کوي څو د ټوکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې د ورکړې او ورته د اسانتیاو په برخه کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغان شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون د سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د دوی شمېر 2-3 زره کسانو ته رسېږي، او لامل یې هم د افغانستان د 4-5 ولایتونو څخه د روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو چیټ اقتصادي وضعیت ته چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري. د مودوړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیساخیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادی په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګندنه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چاره پیل شوې او کنه. پرونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کیږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته درملنه لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالي بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي. ولسمشر پوتین خبرداري ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالي بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسی پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي ټلویزیون نن یکشن بخبره کړي، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالي مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلی چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالي مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمه پر ورځ تایید کړه چې هیواد یې د خوشحالي مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به یې ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سوي موافقې له مخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیه د جون میاشتې له وښته مینه چې د دې موافقې لمخې چې مهلت سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلی و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلی و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړې چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیا غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر ولسمه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د خزو د خوخي کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سنگارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرې میرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه وه، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ور باندې بندیز لګیدلی. د راپور کې مو له یوې همداسې میرمنې سره خبرې کړې چې د شوق له مخې نه، بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په هدف دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات تر کوي، او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره کم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غوړ دی امنیتی سنز له عمل نوم پر راپور کې وخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 مریض کال کې د کابل پانتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څنګ څخه فارغ شوی. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي، او د جلا وطنۍ کاله حالت تیر کړی. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ، اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروزی جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وای شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا او اته کارکونکو د خپل کور ډوډۍ ګټون کې دی وزګاری شي.
کله چې کابل ته راغلم، بار می د ډیر وړه دکان شروع کړ. په اول کې می تنه کار کړ، یعنی نور څوک نیمه سنه و. بیا می خپل کار پراخ کړ، شاګردان می ونیولې، غټول می وروزولې، اوس په ټوله بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوی چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه می بیکار دی، خوخی خسر میرسدی، اولادونه می دی، خسر ته می د دوا کله کې اشتقات نه دی ور کړی. بس دا زه تنایم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسولیت ما په غاړه دی. د کار به می بند شي او کور به می ډیر ډیر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وی هیله ده د طالبانو حکومت ل خپل دی پریکړه په شاشي او هڅه دی نه کوي چې افغانستان خزو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایل د امارات اسلامي نه دا چې په دوه خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنه د ما نه، بلکې د ټولو افغان خزو مشکل دی. ته د نور زیات خزینه زوروي. افغانستان خزو ته بخي دوزخ ګرځولای دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویل چې د روان مریض کال د زمري میاشتې له درې منیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبان په افغانستان کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دوی بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي پشا شوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې زخ پرونه
د نمارسانه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو د نمارسانه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د سریال یوې برخې پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب پیش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمانی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوې او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یو ډاکټر سره کوشش کوي، خو د کورنۍ ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دغه نه میخوایم که د مورد زندگی ما کس تصمیم بگیره. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مورد سرنوشت ما تصمیم گرفت، اما کافی است او پدرم بود، اما این بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړي شګوفه بارزی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سریال هغونجونو ته چې خپل حقونو څخه نه خبر دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سریال د طریقې دا و چې کومې نجونې چې فامیل اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي ټول تصمیم فامیل نیسي کول چې زه دا ته تا ورکوم ته به خپل چپ ونیسي، یا که زه دونه ولور در باندې ژدم ته به خپل چپ ونیسي. هدف د دې سریال دا و چې هر نجلۍ حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر نجلۍ حق لري چې خپل په حقوقو پوه سي، خپل د حق دفاع وکړي، پرو ودرېږي.
شګوفه وایي چې په دې سریال کې کار کول د لپاره به ستونزو نه ول. دا وایي له کورنۍ، خپلوانو او ان د طالبانو له حکومت سره مبارزه کړې او په دې سریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا و چې خو به هم دغه سربیره مشکار کوي، مراتونه کول، مثلا نه پریښولو چې د لوکنجلی یو ځای سره اوسي، حتی په یو موټر کې نه پریښولو چې سره یو ځای اوسي، وشه چې په جلا موټر کې لاس نه الکان په جلا موټر کې لاس. ځینې محدودیتونه د مراد خاصه و، خو به هم دغه محدودیتونه پر سربیره مشکار کوي. ګلچهره سریال صاحب
د ګلچهره سریال د نومه رسنۍ کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپل لیدونکو ته وړاندې کوي.
رسانه بیوګی مې قدر نته شریته خود تاثیر موبایل ما کار خود تاثیر ما یا خروار خوازګار داشتم.
د افغانستان د سینما تجربه لرونکو لوبغاړي لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچهره د خوخي رول لوبولې دی. نو موري چې لومړي زلمن فیرو لوبوي ازادي رادیو ته وویل
نقش کې ما د سریال ګلچهره داشتم.
زما کوم رول چې د ګلچهره په سریال کې و، دا پیغام مېدل چې باید یو مور د خپل هیلو او بی ځای غرور لپاره د خپل اولادونو د ویزوانی او معصوم انجلې ژوند تبا نه کړي. د سریال سبتول شخصا زما لپاره ډیر ستونزمنو، ځکه کله چې سبتول تطلم په دې فکر کې یم چې څه وخت به طالبان راشي او سب به ودروي.
د ګلچهره سریال جوړونکي سلام دلاور ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سریال جوړول ورته ډیر ستونزمن کار و.
تولید در افغانستان در شرایط فعلی خیلی سخت است که
په اوسنی حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډیر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کی. موږ له ټولو هغه ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه او هغه کښتۍ چې د ډوبېدو په حال کې وخت د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره په ټکر کې ده او نه له نظام سره. سینما ډیره ښه او اغیزمنه اوسېدلی شي.
نظام سینما میدانه کې خیلی خوب مسمر واقع شوه.
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچهره سریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هر کلی ته د لامل شوی چې د دې سریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هېرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په تېر حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت نهیلې کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړې یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چې سینما درلود او ډیر اغیزمن و، له بده مرغه په اوسنی حالات کې نشته. کیوی هم نیمګړی دی. که څه هم سینما په افغانستان کې یو وارداتي پدیده ده، خو افغانستان د کلتور برخه ده او شتون یې په ټول بشري ټولنه کې مهم دی.
در تمام جامعه بشري اتمی است.
د ګلچهره سریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنۍ او پر سینما او سینماګرانو د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لاړخه یو لتر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وی وچکالی چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټوټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن یک شنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نوي ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونه التام ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پورتګال راټولي تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته روان
دي. په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهر کې د معتاد ګوخه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غندی لخپلی کورانی او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم پا دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سره مرکه کردی.
دی ناروغی پا اواقبو که جرمون اخلاقی سونزی او لقانون سرغرون هم شامل دایشی.
دا کابل کار یا واسدون که محمد الله وایشی د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم لنګ وسو.
بیا د ژوندۍ خراب وسو حتی تر دې حد ورسېده چې دای د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
بشری زوی چې ګراته ویل
تاسو یې احتیاط ته کوز درا کوي.
هو زوستیا کوز در کو.
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په یوراپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړېدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسۍ کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي، او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تیره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تاریخ په افغانستان کې تولید شوی وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تاریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نڑی پسات ہیروئن دے تاریخ کو اول نمبر ہوا دتا ہے قصاد نن کتو پڈریاں نہ ٹھولے تاریخ بندے خبر نہیں قصاد تا وان لسی
د ملګری ملتونو درا پورن پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان اتیاسلنه تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تراتل چی د دې ولایت ډیر برخه د طالبانو په واکې و. لنشی مواد سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې د پکتو سره په یوازې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یوازې د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کیدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
زه دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو یې چې پوډري، خو خلپې خبر دي پوره پوره خلکو لیدلې په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر ځوروي، چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال که ایم در ایران که آمده بود خانه باز
تیر کلمه مامال ایرانه کور ترغی حل تا موتاد شوه او زما دورور در نکریز و شپی اواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای والی زمو کر رانغی زموک ماما دی باید پخوخوی و اوغم که رسر شدیک شی
در خوشی غم
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومبری پڑاو که موتاد خوشحال ساتی. یو موتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوند وکری، خود وقت پا تیری دو سره له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولې معتادینو ته د یو ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلی ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نه شي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپل د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولی دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوی شي د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوی لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي، او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي. په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی هغه غړی چې مخدره مواد کاروي له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګو ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره په اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کېدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشه مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معماری کارونه به یې کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته، خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول. اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دله ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دله یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
منګا نږدې ګاونډای ده، مخکې له دینه چې دی محتاط شي دلته د غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوا شاید کول ته او په مړي ژوندي کې به ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دا خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې هم ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دا یې هم ښه و. بل دین چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به یې کول. بوس یا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصبه وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بې کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د همغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله، او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمون یې مشر زوی خو یې مکتب خوشی کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا شو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته را نه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل شی دی غلا نه کړي، بامبول طرف را نه سي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځي چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې ډېرې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویل چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلې وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویل چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي د سمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو، ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویل چې راسي د سمال یوسي، د سمال یې تیار ایښی دی.
خچ داسې ده بیا نو سمته ور بشو
څه وخت به ور شو
زه سبا کار ته په سودا پسې زم بل سبا به ور شو
سمه ده بل سبا ته به د خیر ور شو
لا 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 خبر یې کنا
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی
زیرای می در باندې
د څه شي زیرای
چې درته یې وایم زیرای خو به راکوي
او زیرای درکوم ژر راته ووایه چې څه خبره ده
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې
رښتیا وایې ما که نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه
مورې وا مورې
څه وایې
ها دا دی مور به ټوله کیسه درته وکړي
بشیره زویه څه کې راته ویله
داسې رښتیا ماته کوزده راکوئ
هو رښتیا کوزده درکوو
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله
نو مشورې ته څه ضرورت دی جلی موږ ټول پیژنو او پلارګنې تر موږ ته ښه پیژنې چې ډېر ښه خلک دي زموږ د کلي د سالاره کا لور ده
مورې تا م عجیبه خبرې کوې ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پیژنئ خو ما نه پیژنئ
دا خبره بیا څه مانه تا څنګه نه پیژنو
که مو زه پیژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عمل یم زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې موږ هم در سره یو
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي زه دا بار نشم وړلی او بل نو یوازې زه نه یم د نجلۍ سره هم ظلم دی ته خپل هم د یوې لور مورې ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو دوی خپله راکوي
نو دوی خو زموږ خانې او پیسو ته ګوري خو باید موږ انصاف وکړو
نو چاره څه ده
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملي یم عملی مانا ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو خو که تاسې زما بې اجازې کوزده راوکړه سخت به پښیمانه شئ
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
ஸ்போகுமையம்மா டக்கதம் மஸ்தியம்மா